السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو سات خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې راپورونه خبريږي او همدارس په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو یو بل برخه ووري خو لمړی خبرونه ووري د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون مخام پای ته ورسیده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونی خبرې په دوه پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلي وو او د اوسنیو خبرو پریکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې له دواړو هیوادونو د ټیټې کچې استازو ګډون کړی. افغان فعاله نیلا ابراهیمی د ملګرو ملتونو لخوا د دوامدار پرمختګ لپاره د اولسو ځوانو رهبرانو په ډله کې نومول شوې ده. د دې دوه کلن پروګرام لپاره له یو نیم سل هیوادونو څخه له درې درسرو ډیرو کسانو نوملیکنه کړې وه. نیلا ابراهیمی چې اوس په کاناډا کې اوسیږي د شنبې په ورځ پر خپله انسټاګرام پاڼه ولیکل ډیره خوشحاله ده چې کولی شي د دومره ډیرو الهام بخونکو فعالانو په ډله کې د افغان نجونو استازولي وکړي. نوموړې وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به له ملګرو ملتونو او شریکانو سره په ګډه د دوامداره پرمختګ لپاره کار وکړي. اغلی ابراهیمی ویلي دي چې دا به د هر ستوري په نوم د بنسټ د ملاتړ له لارې له نادولتي ټولنو سره ګډ کار وکړي او د افغان نجونو او نورو محرومو ټولنو د هیلو لپاره به په نړیوالو سیاسي خبرو اترو کې ګډون وکړي. نیلا ابراهیمی د هر ستوري له مؤسسانو څخه ده. د بنسټ د افغان نجونو د زړورتیا، مقاومت او هیلو داستانونه نړیوالو ته بیانوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې کله د روسیا ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي نو دای په خپل وخت له هغه سره په کتنه ځای نه کړي. ښاغلی ټرمپ پرون د آسیا پر لور د خوځیدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپل ځانګړي الوتکه ایر فورس 1 کې خبريالانو ته ویل تاسو باید پوه شئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړم. هغه زیاته کړه له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه وو خو روان وضعیت مې ډیر مایوسه کوي ځکه ما فکر کاوه چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویټرز خبري اژانس د دوه باخبره سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ټرمپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یو بل کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي عملي شي. د افغانستان د اولس کلنو د فوټسال لوبډلې بیگانه وخته د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبډلې ته 0-0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی وو او تمه ده چې نن به له چین سره مخامخ شي. د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تیره اونۍ په بحرین کې پیل شوه او د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي نصرت حق پرست تیره شپه له خپل استرالیایي سیال کویلان سالکلت څخه بې ساري ماتې وخوړه. 25 کلن سالکلت په ابوظبي کې د یو اف سي د سازمان په چوکاټ کې د لوبې د لومړي راوند په دوهمه دقیقه او 15 ثانیه کې حق پرست د پښې په وسیله په سر یو کلک گزار ورکړ او ناکاوټ یې کړ. حق پرست د دې ضربې په پایله کې د څو شېبو لپاره بې سده شو او په داسې حال کې چې له هم د قفس پر غولي پروت و د لوبې ریفري سال کیلټ ګټونکی اعلان کړ. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن یک شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب څلرمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 16 سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. وابهوري چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د پلاوو د خبرو لومړی ورځ پای ته ورسېده. د دې خبرو د اهمیت او څرنګوالي په اړه یو مرکه هم لرو.
جوار اختلاف معلوماتي مسائل باندې و بحث وکړي خو دې و بیرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه د خپل مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریک دي.
په عین حال کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې له افغانستان سره د امنیتي وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو پورې به له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې تړلې وي.
مونږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتی اړیکو اغیز ونه لري. که چیرته لارې بندې پاتې کیږي، دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان لپاره زیات تاوان.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي ترکیه باید افغان خبریالانو ته په دې هیواد کې د کار او فعالیت امکانات برابر کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې له افغانستان نه ناروغان او محصلان د هند په ویزو کې اسانتیا غواړي. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز د لری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورته لومړی موضوع ته په ترکیه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون ماښام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې بنن بیا پیل شي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې پرونی خبرې په دوه پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې سرچینو د نوم نه خودلو او غاګ نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته ویل د استانبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دوړو هیوادونو تخنیکی ډلې به د اوربند غځولو، امنیتی همکاریو، دوارخیز سوداګرۍ او له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دوړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلی او د وسنیو خبرو پریکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې د دوړو هیوادونو ټیټې کچې استازو ګډون کړی. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې افغان سفیر سهیل شاهین، د بهرنیو چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې مشر نور احمد نور، د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی او د دفاع وزارت استازی نور رحمان نصرت د طالبانو د حکومت استازولي کوي. پاکستانی خبریالانو د سرچینو له قوله ویلي دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسؤول، د پاوز عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت او استازی د پاکستان له اړخه ترکیه ته تللی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې ناسته کې پاکستانی اړخ سره په دوحه کې د څو ورځو مخکې د هوکړې په تعقیب او د پاتې مسایلو په اړه خبرې کیږي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی په خپل اونیس خبری کانفرنس کې وویل تمه ده چې د استانبول په غونډه کې به د ستونزو د اواری لپاره پر یو ثابت میکانیزم موافقه وشي. نوموړي ویلي له غونډې د څارنې د یو ټینګ او تصدیق وړ میکانیزم د جوړېدو تمه لري څو د تروریزم هغه ګواښ له منځه یوسي چې د په وینا د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دی. له دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي وو که د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه اوریږي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. خو نوموړي پرون د اکتوبر په 15مه د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. د افغانستان له خاورې پاکستان ته ورپېښ ګواښ هغه تور دی چې دا هیواد یې تل پر طالبانو پورې کوي، خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په وار وار رد کړي دي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان کورنۍ مسله ده چې باید په خپل کور کې ختمه کړي. د همدې موضوع په اړه د بحث لپاره مې د پرزیدلې جمهوري نظام د دفاع د سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل نظر پوښتلی دی. ښاغلي میاخیل، د مرکه په پیل کې په استانبول کې د روانو خبرو په اړه راته وویل
روسه پوری زیات جزئیات خبره شوی نه دی، خو دا مغمیږي چې د حیات کوم ارتلای ده د ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایل باندې فیصله وکړي. البته مسایل باندې و بحث وکړي، خو دی و بیرته مجبور دی چې د خپل معلومات او بحثونه به په خپل مشان سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکی. نو زه فکر کوم چې دلته جوار اختلاف معلومیږي د دوه خواوو او همدا علت دی چې د خبرې اترې په کټه کشه باندې تحلیل کړلې. نو هغه اساسي مشکلات چې کوم یو دي چې پاکستان کومه ادعا درلودله چې په افغانستان کې ټي ټي پي دی او افغانستان باید ټي ټي پي مقابل کې اقدام وکړي او پاکستان کې حمله ونشي، نو یا د ترانزیت مسله ده یا د مهاجرت مسله ده چې دا اساسي مسایل دي. نو زه فکر کوم چې هغه ډیر جوړې شی لري او په ساده فکر نو کوم چې حلم شي نو دا اختلاف به موجود وي خامخا.
مننه میخیل صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د دوړو خو پلاوی دی ټیټی کچه پلاوی دی، علت څه دی چې دوړو خو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټی کچه استازي برخه لري؟
په قطر کې خو دې وزر مجلس وکړ، واسطه په لوړه کچه باندې کسانو دوړو خو نه په کې برخه واخیسته، او علت دا و چې هغه تو جنگ، یعنی معنا چې جنگ مخه ونیول شي. اما دا نور مسائل چې کوم دي، دا اختلافات فکر کوم چې جوړ دي او دا په اسانه باندې حل کېدلی نه شي. البته د دې دغه بدایي لکه ان دوارو خو په دې باندې یو توافق، ځکه چې په توافق خو امکان نه لري چې یو وخت توافق وکړي او بل خوا وسره موافق نه وي، نو بیا داسې یو حیات الترا ولیږي. نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هیوادونو هم دې کې رول لري چې قطر او ترکیه ده، نو په دې به توافق کړی وي چې تر څو هغه تفصیل د دې مسایلو باندې بحث وکړي او بیا لارې حل دې ته خپلو ملکونو کې خپلو مشرانو ته څنګه وړاندې کړي. نو زه فکر کوم چې دا راته یو اوږده پروسه ښکاري.
څه فکر کوي چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواهی کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي نو د افغانستان پر وړاندې بد څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان، دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي؟
نو زه په فکر کوم چې دا سی څرګندونه کله چې مذاکرات روان وي یا راپای چې کوي د حل د منازعاتو د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې څرګندونې دي او په خبرو اترو کې مشکلات رامنځته کوي. زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې یوازې دا نه چې همیشه دا غېدلې ده څرګندونې غیر مسؤلانه دي او ډیپلوماتیک نورمال باندې سره برابر نه دي. په خوا به سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت څو ځله په سرحدونو کې نخلې سره وشول، خو هغه همیشه کېږي او بیا د صفري نقطې لاندې سره کېني او بیا مشکلات حل کوي، که هغه د ترانزیت په باره کې وي، که د امنیت په باره کې وي، نور وي. اما دا چې ته خپل الوتکې جګې او د بل هیواد پایتخت ولې، نو دا ښکاره تجاوز دی او معنا دا ده چې د افغانستان حاکمیت ته دی او احترام نه لري. او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري، نو دوی نشي کولای چې ځان له دفاع وکړي. نو داسې غیر مسؤلانه څرګندونه کوي او د پاکستان نه هم لاره ورکه ده. زما په خپل نیت باندې ځکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته یوسي.
که لاند په پای کې ځواب راکړي، د افغانستان خاوره په خطر کې ده، مخصوصا وخان؟
د افغانستان خاوره خو چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت وي او د افغانستان سفارتونه فعال نه وي، په مرغول ملتونو کې ځای ونه لري، په تعلیم باندې بندیز وي، مشرې څوک نه ګوري، نو دا پخپله د افغانستان لپاره خطر دی. که زموږ د پخواني رژیمونو ټولو وګوري، دغه زموږ اساس په مخ کې چې تېر شوي دي 50 کاله، هغه علت دا و چې داخلي مشکلات وو او داخلي مشکلات زمینه دې ته مساعدوله چې بیرون نه مداخلې په داخل د افغانستان کې وشي. نو زه د بیروني خطر نه خپله د داخلي خطر زیات مهم دی چې کور دې جوړ نشي او مشروعیت د نظام نه وي او ولس په هغه نظام کې خپل ځان ونه ګوري، نو هر حالت افغانستان لپاره د افغانستان خطر سره مخامخ دی. د افغانستان ګټې، د افغانستان حاکمیت، دا ټول د خطر سره مخامخ کیږي سره. نو زه فکر کوم چې په خپل منګه په داخل د افغانستان کې باید کار وشي چې کور جوړ شي، چې کور دې ورانی نو بس دونی خطر ډېر زر تاثیر کوي.
د پرزیدلی جمهوری نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل و چې د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو ترمنځ د روانو خبرو په اړه نظر څرګندو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د استانبول غونډه به 3 ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکی ډلې به د اوربند غځولو، امنیتي همکاریو، دوارخیز سوداګرۍ او له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ به هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانو اختلافونو او له جګړې وروسته د اوربان په اړه د دوړو هیوادونو د استازو ترمنځ د خبرو په دوام په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې له افغانستان سره به د امنیتی وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو پورې له دې هیواد سره ټولې ترانزیتي لارې تړلې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی تیر ورځ په خپل اونیس کانفرنس کې ویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډي خونی د دې پریکړې په اړه اندېښنه کوي او وایي چې د پاکستان حکومت باید د سوداګرۍ او ترانزیت مسایل د سیاسي موضوعاتو قرباني نکړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټول لارې تر هغه وخت بندې وي چې د امنیتی وضعیت بشپړه ارزونه نه وي شوې. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابی پرون د اکتوبر په 14مه په خپل اونیس کانفرنس کې وویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. نوموړي ویلي چې حکومت یې د کرخې په اوږدو کې په ځانګړي ډول چمن او انګورو ډکې د سوداګرو او د غراز د ولسی خلکو لستون خبر دی. خو نوموړي ټینګار وکړ چې په پاکستان کې شوي وسلوال بریدونه د هغو لارو په کارولو شوي چې د افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ سره تړاو لري چې له امله یې ګڼ شمېر پاکستانیان وژل شوي. خاغلی اندرابی دا هم ویل چې دې مسلې دوی ژور اغیزمن کړي او له همدې امله باید پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او امنیت په برخه کې ډیر روښانه لومړیتوب ولري، ځکه په خبره یې د پاکستانیانو ژوند او امنیت لومړیتوب دی. په همدې حال کې د پاکستان وروستی اعلان هغه افغان سوداګر سخت اندېښمن کړی دی چې له دې هیواد سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د سبزیو او تازه میوې یو افغان سوداګر عبدالغفور ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدو په تیرو څو ورځو کې سوداګرو ته ډیر مالی زیانونه اړولي او د دې وضعیت دوام به لا نور زیانونه واړوي. دوی د لارو د بندښت لامل د افغانستان تازه میوی او سبزیجات ډیر زیانمن شول. زموږ سوداګری زیان ولید. په تورخم، غلام خان، انګور اډه او نورو لارو کې شاوخوا 1.7 میلیون افغانۍ پورې مالونه خراب شوي. د دې لارو تړل د دواړو لوریو سوداګرو ته لوی زیان اړوي. د دې وروسته د پاکستان د تازه میوی سیزن پیلېږي. کلارې تړلې پاتې کیږي، دوی ته هم زیان رسیږي. زما په نظر باید لارې خلاصې شي، ځکه دواړه هیوادونو ته هیڅ ګټه نه لري. یو شمیر نور هغه افغان سوداګر چې له پاکستانه سوداګریز توکي افغانستان ته واردوي هم دې پریکړې اندېښمن کړي. افغان سوداګر احمد شاه آزادی رادیو ته ویل دی وايي صادرونکي واردونکي دواړه غیزمن شوي. زما سوداګریز توکي په کراچي بندر کې بند پاتې دي چې هر ورځ په ډیمریج یا د تاجی جریمه راځي. د یو کانټینر د ډیمریج او د غراس کرایا نږدې $200 ده. د دې ترڅنګ صادرونکو مالونه خراب شوي دي. د لارو بندول د پاکستان ناسمه پالیسي ده. زه فکر کوم دواړه لوري باید ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د په داسې حال کې چې نږدې وونه وړاندې د پاکستان حکومت د افغانستان ټول ترانزیت په کراچۍ بندر کې ودراوه. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې اف بی آر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان ټول ترانزیت درول شوی او په کراچۍ او قاسم بندرونو کې د مالونو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډي خونی د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید سوداګري او ترانزیټي مسایل د سیاسي مسایلو قرباني نه کړي. د دې خونی اجرایوي رئیس نخیب الله صافی ازادي رادیو ته ویل
فکر کوم دا یو ښه نظر نه دی، ځکه چې موږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتي اړیکو اغیز ونه لري. کچیرته لارې بندیږي او بند پاتې کیږي، دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان د لپاره زیات تاوان دی. همدارنګ د سیمې هیوادونو په دې کې اندېښنه ورته پیدا کیږي. پاکستان جانب چې دا لارې بندي کړي، زر تر زره به د اقدام وکړي چې دا لارې خلاص شي تر څو دواړو خواوو اقتصادي وضع ښه شي، د خلکو تجارت زیات شي، د خلکو ترانزیت زیات شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سوداګرۍ او تګ راتګ ټولې لارې د طالب او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته وتړل شوې. د روان اکتوبر په 10مه د دواړو لوریو ترمنځ په وقفه یي ډول سخت نښتې وشوې چې وروسته په اوربند پای ته ورسېدې. د دغو نښتو له امله پاکستان په یو اړخیز ډول د تورخم، سپین بولدک، چمن په ګډون د کرښې په اوږدو کې ټولې لارې تړلې چې لا هم تړلې دي. په دې نښتو کې پاکستان په پلازمېنه کابل، پکتیکا او سپین بولدک کې هوایي حمله هم وکړه چې لا ملي یو شمیر ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوخته. خو د اکتوبر په 13مه د قطر او ترکیه په منځګړیتوب په دوحه کې له خبرو اترو وروسته په سم لاسي اوربن هوکړه وشوه. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي ناندرۍ ډیر وخت لارو د بندېدو لامل شوي چې لاملې سوداګرو ته پراخه زیانونه اوښتي دي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د بشری حقوقو د څار د سازمان چیرونکې له ترکیه غواړي چې دا خبره یقیني کړي چې نړیوال د افغان خبريالانو او له خطر سره مخامخ نورو افغانانو ملاتړ کوي. فرشته عباسی پر خپل ایکس باندې لیکلي دي چې په ترکیه کې جلاوطن افغان خبريالانو ته باید د کار او د جوازونو د ترلاسه کولو زمينه برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان خبريالانو ویلي دي چې په ترکیه کې د استوګنې او کار د جواز په ترلاسه کولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د همدې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یې چیرونکې د ترکیه له حکومت غوښتي چې ډاډ ترلاسه کړي چې افغان خبريالان او هغه افغانان چې په خطر کې دي د نړیوال خوندیتوب یا بشری استوګنې جوازونو ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړای شي. د افغانستان په چارو کې د دې سازمان چیرونکې فرشته عباسی د شنبې په ورځ د اکتوبر 25مه په خپل ایکسپانا ټینګار کړی چې په ترکیه کې جلاوطنی افغان خبريالان باید وکولای شي د کار جوازونو لپاره غوښتنه وکړي او ترلاسه کړي. په ترکیه کې یو شمېر مشت افغان خبريالان هم وایي چې دوی د غهیواد کې د استوګنې اسناد او کار جواز ترلاسه کول په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې خبريالانو یو چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د شنبه په ورځ د اکتوبر په 25مه یې ازادي راډیو ته وویل
کلانترین مشکل گذشته از مسئله جواز کار خبرنگاری همي گرفتن اقامت بودوباش ده اینجا است.
د خبريالي د کار د جواز د اخستو د مسئله سربېره دلته د استوګنې اسناد ترلاسه کول لوی ستونزه ده. همداوس ترکیه کې د خزینه او نارینه خبريالان د خبريالي په برخه کې د تجربه او اسناد لرلو سربېره هم رد شوي او حتی دلته د استوګنې اجازه نه لري یا په ناقانونه توګه ژوند کوي او یا هم ملګرو ملتونو ته تللی چې له بده مرغه دوی هم ډېر رول نه لري او ورسره مرستن نشي کولای.
په ترکیه کې میشتې وی بل خبريالي چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
خبرنگارانی که در ترکیه گیر ماندن خواسته و نخواسته محکوم به نابودی هستند، یعنی نه توان نوشته ندارن.
هغه خبری الان چه په ترکیه که بند پاتی دی که غواری که نغواری لطباهی زرمختی دیلی کلو توان نلری او نه ده کار کولو. ده خبری الانو یوالو یادالا چه په ترکیه که جوان کوی پا پتا کار کوی یای غیر قانونی کارونو تمخه کرده لکه پخلای دلوخو منزل ساتنا او نورو سختو کارونو ده.
ده خبری الان وایی چه پا دی ورستیو که لده هوا ده افغان کدوالو ده نیولو او استلو بهیر چتک سوای او که افغان خبری الان بیرت افغانستان تو استول سی پا خبری لجدی خطرونو سر بمخسی. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د اکتوبر په 23مه د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه پیو راپور کې اعلان کړی چې ترکیه په ندرت افغانانو ته د ترکیه په بڼه نړیوال خوندیتوب ورکوي او په پایله کې ډیری واسي د کډوالو مشروط وضعیت ترلاسه کوي او یو لوی شمېر له دغه هیواد ایستل کیږي. د سازمان د هغو افغانانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې په ترکیه کې د استوګنې له جواز پرته ژوند کوي یا د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کولای نسی او زیاته کړې ده چې دا کسان په بې برخلیک او نازک حالت کې ژوند کوي او د زده کړو او روغتیایي مهمو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د دې ډلې د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو هم د ترکیې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او له دوی سره د چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دغه هیواد نه یې غوښتي چې د بشري حقوقو اصول او د کډوالو قانوني حقوقو ته درناوی وکړي. د ځینو ترکی رسنیو د راپورونو مخې اوسمهال په دغه هیواد کې شاوخوا 300,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې دي چې ډیری د ویزې د کډوالۍ کارتونو یا د استوګنې اسنادو په ترلاسه کولو کې د جدي ستونزو سره مخ دي. زرګونه افغانان د طالبانو بیا وکمنې دوه وروسته د امنیتي او اقتصادي دلایلو له امله په قانوني او غیر قانوني ډول د ترکیې په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي چې اوس د اقتصادي ستونزو سربېره د جبري استلو له خطر سره هم مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچيري میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدر من اوریدونکو اوس پام وکړئ د خبرونې ورستی راپور ته د هند حکومت له دې اعلان وروسته چې په افغانستان کې خپل ټکنیکی ماموریت د سفارت کچې تلوړوي اوس د یو شمیر افغان ناروغانو کورنۍ او محصلان له دې هیواد غواړي چې ورته د ویزو د ورکولو بهیر هم پیل کړي دوی وای دا به د دوی ستونزې اواري او له سخت وضعیت او بې برخلیکه حالت څخه دوی راوباسي
هیله ده چې هندوستان افغانان ته ویزه زر شروع کړي
د کابل له کارتینو سیمې اوسیدونکو سید عمر وای پلار یې د پښتورګو ناروغي لري او له تیر یو کار رئیس یې د ډاکټرانو په سپارښتنه پاکستان ته بیای او راولي خو په خبرې تګ راتګ کې د ویزه او ډیر سال د لارو د بندیدو له امله جدي ستونزې سره مخ دی سید عمر جمعه د اکتوبر په څلورشتمه ازادي راډیو سره خبرو کې د هند حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې افغانانو ته بیرته د ویزو ورکول پیل کړي
زما پلان ناروغ ده پاکستان ته تداوی ته بیایم خو هر وخت لري تړلې وی بل کوم لنجوي نو که د هندستان حکومت افغانان ته ویزی شروع کړي نو خلک به خپل ناروغان ته د تداوی لپاره بوزي او په اسانۍ سره بلته درملنه وکړي
مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو چې د افغانستان روغتیايي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی اوس دغه هیواد سره د مرستو د کمیدو له امله له سختو ننګونو سره مخ دی خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ادا کړې وه چې دوی دا سیستم له پاشل کېدو ژغورلی دی احمد خالد بیا هغه افغان محصل دی چې د هند په پلازمینه نیوې ډیلي کې تر لوړې زده کړې په دوهم کال کې نیمګړی پاتې دی د پلازمینه کابل د اوسیدونکو هم د هند حکومت ورته غوښتنه لري
زه ډیر خوشاله یم چې د هند دولت په افغانستان کې خپل سفارت پرانیستو او هیله من یم چې دوی د محصلینو په خاطر باندې د ویزې اسانتیاوې برابر کړي په خصوص هغه محصلینو ته لکه زمونږ غونډې چې دوه کاله مالته درس ویلې او دوه کاله نور درسونه زمونږ پاتې دي نو هیله من یم چې دغه ویزې او اسانتیاوې زر برابر شي تر څو مونږ وکولای شو خپل زده کړې هلته بشپړې کړو
د غوښتنې داسې مال دی چې تاسو د هند بهرنیو چارو وزارت هغه هیواد ته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متخی تر سفر وروسته درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی په دې اړه دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي په اعلامیه کې ټینګار شوی و چې د هند سفارت به په راتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه بشري مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي خو افغانانو ته د ویزو بهیر د بیا پیل په اړه پکې څه نه و راغلي خو امیر خان متقیال ته د هند له حکومت غوښتي و چې سوداګرو ته د ویزو په برابرولو کې اسانتیا رامنځته کړي یو شمیر اندیرا سنیو له دې ډلې د هندو ورځپاڼې د روان زیږ د سکل د می په 25مه د هند چارواکو په حواله خبر ورکړی و چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال هنرمندان ناروغان ورزشکاران او محصلین کولای شي د هند ویزې غوښتنه وکړي که څه هم د هندوستان حکومت هغه مهال په دې ډول رسمي څه نه ویلي خو له افغانستان بهر یو شمیر افغانانو چې هند ته یې د آنلاین ویزو غوښتنه کړې وه او کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وه دوی داسې ایمیلونه ترلاسه کړي چې پکې ورته لارښوونه شوې چې کولای شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي د دوونی د چنوی ډیلی په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا سره واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلان هم وکړو چې په دې توګه ډیری افغانان په ځانګړي ډول ناروغان او محصلان یې اغېزمن کړل په راپور کې مرکه شوي افغان ناروغ لرونکي او محصلان داسې مهال دوی ته د هند ویزو د بیا پیل غوښتنه کوي چې پاکستان سره د طالبانو حکومت اړیکو تر ترینګلتیا وروسته هغه هیواد خپلې ټولې ځمکنۍ لارې د هر ډول تګ راتګ ان د ناروغانو پر مخ هم تړلې وي ورسره افغان مسافر شکایت کوي چې هغه هیواد ته د سفر لپاره د الوتکو د ټکټونو بیې هم لوړې شوي او د پاکستان ویزا هم اوس په اسانۍ نه ورکول کیږي او اخیستلو ته یې کمیشن کاران سلګونه ډالر اخلي چې دوی وس نه لري
د
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعته اوریدلی شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
در راپورونو برخه هم دومره و درنو اوریدونکو د خبرونه په دوهمنی مای کې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ د اوریدو بلنه درکوم.
د ازادۍ میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شه چاري نن مو میلمه یو داسې ځوان دی چې د مهاجرت پترس کې دنیا ته راغلی هلته لومړنی زده کړې کړې خو لیسانس په ننګرهار کې اخیستی او اوس د ماسترې په ترلاسه کولو بوخت دی. حضرت عثمان نوري ته هرکلی وایم او لومړی ورڅخه غواړم چې د ځان پاره په خپل درته ووایي.
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته او په ځنګړ ډول د دې پروګرام ټولو تعقیبونکو ته سروان سره محترم تاسو ته سلامونه. البته تاسو د پښتنې په جواب کې به دومره وایم چې خپل نوم د کوچنوالي حضرت عثمان نوري روانه دی. په لار خو مې د خدای وبښې وفات شوې ده او مور مې ژوندې ده. وی راته دا انتخاب کړی او مهاجرت کې زما پیدایش شوی او پاکستان کې پېښور کې جلوزو کمپیوټر ویلې او مغلطه مې زده کړم کړي شپېل مې دا غي ناخسته. البته د ماجر بازار نه یو مکتب د ګلاغا په نوم پاغي کې مونږه پرایمری سکول ملته انتخاب کړو. بیا خو 2006 کال کې د ماجرت شپې چون پای تر رسیدي او موږ باید افغانستان ته راغلو او دلته مو خپل ژوند بیرته له سره شروع کړو چې په ماغه تطابق باندې دلته د ننګرهار شینوار لوی ولسوالي چې د غنخیلو په نوم شهرت لري د ګلاهی په قریه کې دلته اوسېدو ژوند مو انتخاب کړ. دلته مو بیرته زده کړې وکړلې او په ټوله کې مو هغه د ماجرت شپې پای ته ورسې دلته مې یو نوی ژوند شروع کړ. د ګلاهی علي لیسې په نوم یو لیسه واغې کې شامل شوم او قرار ته دولسم ټولګي پورې د مکتب یو ښوونځي کې مو زده کړې وکړلې او دوهمه درجه نو لیسې دوم نمره فارغ شوم. باور سره پسې کې بودینی زدا کریم کول او پټوله کې هغه مروج زدا کری چې ورته ویل شو هغه ممتد یو هدا پر وکړل اوس مب نو هغه مدرسه مو هم سره ویل او زمون کې مو کورسونه انګلیسي او کمپیوټر هم تعقیبول چې بیا په مرور د زمان سره بل وړ زدا کری شروع کړل.
د ماجرت وخت به تاسو لا عمر کم وو هغه وختونو په یاد چې بیا بیرته وطن ته تللی څنګه احساس وکاو کومه خاصه خاطره کې تر په یاد شي هغه هم زموږ له اړیدونکو سره شریک کړه.
ډیره مننه سروان صاحب محترم. دا د مهاجرت شپې چون سخت شپې وي سخت حالت ما ته بده و چې یو خځغي وخت کې کوچنی و ما یعنی زما په ور باندې زبر د سید دیار له سوال وسو کلو زه کوم چې الته تازه د پاکستان هغه د اردو ژبې د زده کړو سره او به الته کوم هغه د های لیول کم سټانډرډ چې موږ ورته اډوکیشن ولته ویل شو هغه د زیات سره ډیر فرق درلود. دلته چې زراتم یو خاطر خدا و چې الته زما نیا و نکدي خدای و بشي عمل تخخ شي دا غوي سره چې کله زما والي سب دي خدای و بشي غز ځان سره بوت لمو چې زای دا فاینل مخه خده از مونږ د والد صاحب سره والته زو قبر کې دعا کو هغه شان چې تکمیل دل زه ډیر زیات خفه شوم ځکه از ما پلار دی خدای و بخي هغه یو ډول پسترګو کې موخ کې کتل چې دا ما د لپاره خوشینون کې چې دومره وخت مرغه چې یو خاورا یو قلمرو یو د یو نجات خوندان دی وی جبې خوندان چې کوزم پښتانه دی برم پښتانه لره بر یو ټول پښتانه افغانان دی هغه موږ نه پات کې د موږ وطن نه راوختو موږ په یو کرغړه نه کړ خره وختلو چې هغه کرخه چې د انګلیس په وختو کې د افغانستان په زړه باندې راخکل شو او بیرته موږ نشو کولای چې په اسانۍ سره هغه کراس کو پغی منی لاړ شو ولته به سحر لاړ شو مزګر لاړ شو سحر بیرته را شو چې هغه فاتحه دودیز مور پاسیم واده خخي د شینه پاسانی موږ نشو ځکه ته پاسپورت ضرورت وو پاسپورت یو بین المللي اجازه ضرورت درلودل امکانات ته ضرورت درلودل چې دا یو ډول لوی پروسیجر موږ جو دا یو بده خاطر وزما په نظر ماته دوی مبا د خاطر چې مات دا والته ما یک شمه ورځ به مونږ والیبال کول زما تر یاد شي فوتبال مو هم کله کله ور سره کول چې هغه شیندل ته په افغانستان کې متاسفانه نو ځکه دلته د خونځي حکم نصاب چو دی وغه د زما کې اسمان فرق درلودل دی جغرافیه دی روان غوی وخت کې البته 2006 کال خبره کومه. نو دا ما پر یو بده خاطر و چې زه غی جنرال هم دلته د زکو کیفیت خورا کمزور یم او خې خاطرې مو غی جنرال دا درلودل چې البته غوی وخت کې پاکستان کې عموما پاکستانی کلدار استفاده کیږي. نو چې زه بازار ته لاړم نو هغه خوانه به چې بازار نه رالو جالب خبره دا و چې دوه کلداري هغه چینج روپی به ورته ویلې مې ده روپی هغه ورکړي هغه به ډېر زیات مونږه بازار ته رسول کور ته راوړو دی ډېر ارزانی موجوده و. او د مهاجر بازار داسې بازار و چې هغه ته مونږ وسم کله کله د قیسی یورو چې خلک به ویل چې دی بازار کې یو د مرغۍ شودنه پیدا کیږي نو هرڅه پیدا کیږي. نو خو بازار وو په زمون کې یو مهمه خبره دا و پکې چې خلک پکې خوشاله وو آرام وو ژوند زندگی پکې وو. بل زمونږ د کور په مخه کې یو کانال تیر شوی چې هغه کانال وزاده درنوټي وبا چې را تیر شوی دی همدلته په جلال آباد کې دا ویلی دی لسمه ویله درشتمه ویله څه درشتمه داسې تر تورخمه تر هزار نه پورې دا کانال تر. نو هغه داسې چې زه کله وګورم ماته مغه د پاکستان مهاجرت شپې را په یاد شي.
تاسو بیا دلته لسخه مکراو لوړز دکو ته مو مخه کړه څه مو ولوستل؟
بله ما په ننګرهار پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو برخه انتخاب کړې وه او زه بیا د انګلیسي ادبیاتو نه چې انګلیش لټریچر ورته ویل شي په لینګویج اینډ لټریچر فیکلټي کې دا شمولیت لري. هغه تقریبا تر نهه سیمستر پورې موږ تعقیب کړل او بیر اخره په 2019 زیږدیز کال کې دا غیر زموږ ګریجویشن وشو.
د لیسانس له اخیستو وروسته مو کار ته شروع وکړه
او دلته به خدای چې زلګ اغه انټرنشپ تم یادونه وکړم چې څنګه مونږه ملي کار کول او څنګه مونږه بیا د کورنۍ مسولیت هم را د غاړې وو. البته زبلګ په دې برخه کې لکه جوړ لاړ شم هله د چې زې احساس درې سلو د حقوق دغه موضوع را تاو کړل شم زه چې کله د لسم ټولګي نه فارغ یم نو هغه وخت کې زما د پروز برخې یا د نثر او د ادب برخې سره ډیره زیاته مینه او علاقه په خانه ځکه ما به مجلې لوستلې ما به هغه وخت انټرنیټ موږ ډیر لاسرسی نه درلودلو ځکه په دومره اسانتیا او سهولت افغان ځوانانو ته نه ورکول شوی نه داسې کانفرنسونه او ما په هاوی او ویوارنس کمپاین نه وي چې افغان ځوانان باید څنګه انټرنیټ ته لاسرسی ولري څنګه ویپاڼې تعقیب کړي څنګه پروز نثر لیکنه ادب دې برخې سره موجی شي څنګه وکولی شي ځان ته مخکې برخه وټاکي. خو زه خومه هغه وخت فیسبوک ډیر مروج و ما په تناسب سره البته زه چې له دولسم فارغېږم تر یو کال یو نیم پورې چې زه خپل د پوهنتون زده کړې شروع کوم دی وخت کې زه البته په ایجوکیشن برخه کې د وزارت معرف د منیسټر اف ایجوکیشن ته چتر لاندې زه یو خون کې مقرر شوم افیشل ټیچر چې ورته ویل شي یا کم کریکولم چې ده. البته تر دوه نیم کال پورې زه خونکې او موله حقین ورسته بیا مستقیما زه د مینیټورینګ ان ایوالویشن افیشل وټاکل شوم دا د خونیزي څارنې ورزونې علمي او مسلکي غړی وي ورته وایي د برخه کې زه مصروف ما دغه دوران کې البته ما سهار د خونه دغه وظیفه کول او د ماسپخین د خونه زه به نایټ شیفټ فاکلټي مونږ لوستل یا د شپې د خونه کم په 15 چې ورته ویل شي دغه کې زه مصروف ما بیا په 2019 کې چې فارغی گو چې زه څلورم سیمستر پنځم تر رسیدم د ادب سره زما یو لیونی مینه نور هم پیدا کیږي چې څنګه زه ما سره فکر وکم له حضرت عثمان نوری تو خو یو لیکوال جوړیږي تو خو یو ژباړون کې جوړیږي تا نه ودیب جوړیږي البته په صورت کې کتاب هغه 100% ټرای وکي نو تا نه بل څه نه جوړیږي. نو په دې شرط باندې ما ځان سره به نورم تعهد هغه قوي شو چې زه باید لیکنه او ژباړه برخې کار وکم. له همدې امله د یاران په نوم یو ویپانه و چې په هغه وخت کې دوی ما نه ریکوست وکړ چې البته تاسو موږ سره په د ویب سټ په برخه کې کار وکي او موږ سره لیکنه وکي ان سیب د خدای ژوند لري غیر سره اړیکونه کوله اجمل ان سیب زکه دوی ته مې لیکنه سوال واغې وخت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې میچونه او په ګریټر نوېډا هندستان کې او هغه کې افغانستان ډېر مهم ریکارډونه جوړ کړیو. دغه لیکنه ان سیب خو خکړې وو اماغه شیبه وي چې ما د یاران سره افیشل همکاري شروع کړه یو وخت پورې یاران سره ژباړې لیکنه مو مرته کولې سپورت په برخه کې مو مرته لیکنه کولې او بیا چې هغه میژن خلاصيږي بیا اونټر شکل باندې د مختلفو ویپانو مجلو د ادبي غونډو ګڼو ادبي فعالیتونو فرهنګي فعالیتونو کې برخه اخلو او مغه وخت نه بیا چې کله پونتون فارغي ګونو دی وخت پورې زموږ د کتابونو چاپيږي او نور قصي او ادبي حدسه وسله غوړي.
د پونتون دی دورې کومه خاطره نه لري؟ پانتون دوره ډیره جالبه دوره دی.
او جالبه خاطره ډیره راګرځي. یو جالبه خاطره دا و چې د ژمی ورځ یا د ژمنۍ ورځ شپې چې د ډیره لنډ وي نو الوړی کی که بیا موږ فکر وکړو دا د ماسپخین درې بجې الته شاید د ماسپخین منزور سره وشي قضا شوی نه و سیدا سټی می خوږی می کی بیا درې بجې غد مازیګر د مانزه وخت وی وخت داخليږي او د جمعات مولا امام اذان کوي نو دغه ټیم په باندې درې بجې وی منګه د صنف نه یو استاد دا کریډیټ ډیر وغځي دا یو لزقې په وختلی چې هغه کریکولم لګ ډیرو دلته چې منګه استاد صنف نه وته منګه صنف نه وته دی وخت کې دا علوم علوم دیني استاد راغله و چیرته زمال منګه جمع کو هغه استاد خو ته مونږ کړه په وتا کې هغه راته وی وځي تاسو لار شي جمع وکي سبب غیر حاضر کوم دا راته لګه جالب و اوس ان کلم ګر سره یادو اغه مطلب دا و چې ګینه دا منځل تاسو په وخت نه کو دلته میس کمیونیکیشن یا غات سو تفاهم په دې راغلی و چې اغه ویل چې ګیندل زخی مخ تاسو ولې منځ نه کا غلس زخی وقفه دې دغه ویل و دې بل استاد زای کړي و دا لګه جالب خاطر وراته
bale تاسو مخ کی اشاره وکړه چې کتابونه موش باړل آثار مو چاپ شول ک په دې اړه معلومات راکړي چې څو کتابونه موش باړل دي په کوم موضوعاتو کې دي او څومره چاپ شوی څومره نه چاپ دي
زه چې د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیات پونځي بیا د انګلیسي ډپارټمنټ کې پښدا کړو بوختو ما زه چې له پونتون فارغی غن فراغت د مخې زما درې کتابه چاپ شوی یوې د ژوند ورازونه چې زیات تمرکز یې په اروا پهنه باندې او دویما کتاب چې واغه بیا د ژوند تګلارې وی او درېم کتاب هم بیا د غواړي ژوند مخکله شي په نامه چې دا درې وړ کتابونه البته هغه وخت سره درسنه او تفخ خلاندې مخصوصا ازادي کې په موږ د تاندې څنګه کې ډېر پروګرامونه پدې کړیو نو دا درې کتابه د پوهنتون د فراغت سره سم چاپیږي بازار ته ارزه کیږي او ګڼ مینوال لري فیدبک راځي موږ ته او دې هدف پر شي موږ دی کې یو کتاب د خژوان تګلارې اغه دویم ځل چاپ ته یعنی زره ټوکه چاپیږي د زره ټوکه د چاپ نو وروسته دویم ټوکی بازار ته ارزه کیږي نو دا خو د پونتون د 2019 کال د سپتمبر اکتوبر خبرې اغه نو وروسته چې فارغي ګو بیا خو خورته وزګاری ګو او لاس او مخه مورته خوشی کیږي او په زمون کې د والټیم د سړډيږي ځکه ته انسان پوری انرژي وي او په ټوله کې لیوالته هم ډېر چې بیت کارو کې نو چون یو پانو سره هم ډېر کار غي وخت پیدا کېدل او یو اندازه حق او زحمت نه چې فوق العاده حق او زحمت مرته ملاويدل خو ما یو کار دا کول سروان سه محترم سه زما د کتابونو د تعداد چې نن تر و ډېر شته ډېر شو رسیدل دی اغه تر شایو راز ده بولم چې البته زه خو په لومړی کې یادونه باید کوم دا 2 کال لرسنې ولېری و ما بیهاند د سینز ما غل انګلیسي په استلا باندې سکرین د پردي تر شاو ما نو په دې 2 کال کې زما به ډیر کتابونه راغلي دي چې هغه منه ماته روسه پورې خپل اظهار نظر نه دي څرګند کړي زما د کتابونو ته دا چې اته ډیر شو تر رسیدي اغه عامل دا ده چې د ډیرو پانو سره د حق زمو په بدل کې مو کار کول او هغه کم ستراتیژي د دوی چې واغې ما یو سره خبرې کولې چې دغه لیکنه که تاسو موږ نه غواړئ کوم کنټینټ کوم میسج تاسو ته موږ درکو د دې په بدل کې باید تمه انحصار نه کیدا د لیکوال حق دی کغه کتاب چاپي کغه میگزین یا مجلې تور کوي کغه په نورو برخو کې غیز کوي نو هغه و چې موږ کولای شو چې زما د کتابونو تعداد تر اته ډیر شو رسیږي او د دې څخه زما په خیال باندې بل ورځ ما حساب کولو ما نه خپل حساب غلط شي او زما کتابونه ولس چاپ شوي دي او ما فکر کوم چې زما ګل دیار لسوار چاپ شوی دی نو تقریبا سروان سه محترم څوار لس کتاب البته ولس کتاب چاپ لرو او تعداد اته دی شو ترسیږي دا نوري نه چاپ دی
دا کتابونه ژباړي دی او که خپل آثار مهم پکې شامل دي
زما په خیال باندې نه پوهیږم چې هغه فیصدی معنی غلطه نشي چې دی کې به زما په خیال 50% وي دا به 50% خپل 55 وي او دغه باقي برخه به ژباړه وي ځکه ما هم په ژباړه کې ډیر کار وکړو به یو وخت راغلی چې ما په ژباړه کې ډیر کار کړو هغه دغه کې مې کم کړو په تخلیق او 55 لیکنه کې اما کله چې وخت را رسیږي بیرته ژباړه ته وخت ډیر پیدا شوی بیرته ژباړه زما په خیال باندې زه به اوس 50% وسیږي
لکه مو شبو کتابونه ژباړلې دي
تنا د انګلیسي نه ځکه زمونږ هغه تخصص او د مسلک ژبه چې واه زه خپل ما ننګرهار پانتون کې په دې معنی لسانس کې مصروف ومه انګلیسي ونه په ماغه ماغه اساس باندې دا موږ د پاراسانم او مسلکیم او حق مم کېد چې په دې برخه کې کار وکړو
نن سبا په څه بوختي است
ما مخکې ملک سي یادونه وکړه د 2 کال زله سکرین او پردې شاته او ما وختنه مې دا و چې زه به د سلف ډیولپمنت یا د شخصي ژوند د پرمختګ برخه کې مصروف شم نو ایجوکیشن برخه کې مې کار وکړو پروپوزل برخه کې مې کار وکړو نو زه یو شمیر شخصي ادارو سره البته پغی کې زه د ایجوکیشن منیجر یا د پوهنې د مدیر په توګه او همداشان د پروپوزل رایټر په توګه له 13 کلو راهیسې مصروف یم او په دې برخه کې هیوادوالو ته خدمت وړاندې کوو. البته کوالټی ایجوکیشن چې ورته ویل شوی انکلوسیو ایجوکیشن هم شامل او دغه بایکیفیت زده کړي.
تاسو چې له چا سره کار کوئ، هغه دولتي ادارې دي که خصوصي؟
غیر دولتي یا خصوصي ادارې.
بیا د چا له خوا تمویلی شي، د چا له خوا مرسته ورسره کیږي؟
ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې یو شمیر انټرنیشنل این جی او یا این جی او چې ورته ویل شي په هغه باندې چې کله بیان ولګید چې دوی نشي کولای چې په افغانستان کې د ایجوکیشن پروژې یا داسې نور اورال پروژې چې غیر ورنس کوي هغه نشي کولای مستقیم ډول خپل امپلیمنت کړي، دا غیر لپاره بیا انټرنیشنل این جی او ته لوی فرصت شو چې هغه وکولای شي، ځکه دا د افغانستان د کلچر دود او دستور د ولسوالیو په سطح ډېر نږدې اړیکې او عامه مشکلات حل لپاره اسانۍ سر کولای شي په لاندې وخت کې لوی ستونزې هم راکمې کې او هم به لخر لمنځه یوسي. نو په دې خاطر دغه د ایجوکیشن برخه یا د معرف برخه کې می پروژې چوي د داخلي یا لوکل انجوګانو ته انتقال شولي. نو دوی چې دا پروژې خلی عموما د سیف د چلډرن انټرنیشنل آی آر سی ان آر سی او هم چې یونیسف او دغه شان نور نړیوالو ادارو یا د یون کمپاین هغه چې په ایجوکیشن کې کار کوي نو دا غوښه خېخلی او دلته په افغانستان او بیلابیل ولایت او لسوالیو کې تمویل تطبیق کی.
په افغانستان کې له تحول وروسته د جمهوریت له پای ته رسیدو او د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته ډیرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، لیکن په تاسې باندې دې تحول کوم اغیز نه درلود، دنده مو له لاسه ور نه کړه بلکې لا هم کار ته دوام ورکوي، د دې څه دلیل دی؟
زه به ټوله کې هغه ځوانان ته چې هغه ناهیلي دي او څنګه وکولی شي لکه ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چې دوی هم د وخت په تغیر سره د حالاتو په تغیر سره یعنی دوی شاتګ ونه کړي، البته برعکس دوی مخکې ولاړ سي چیلنجونه ومني او په زمین کې بیا خپل اهداف هم په لنډ وخت کې تنګ وخت کې ترلاسه کړي. یو خو داسې وڅاران سي محترم چې ما مخکې تاسو سره یادونه وکړه چې د بیلابیلو ویپانو سره ما کار کړی او ما په ځان اعتماد درلود چې زه باید کار وکول شم، بل ما په معرف کې ډیر زیات کار کړی و دغه د پوهنې په ارسه کې او دا خو د منیجمنت برخه د لیکنه او تخلیق او د پروپوزل برخه د قسی پی سی ټول د سره زما په خیال البته کډيري سره تړلې نو سی خو ورال کوم فکر وکړه د سی او سرکل شکل لري چې باغی کې سره یو بل سره شاخونه او هغه شاخصونه سره نږدې دي، نو زما په خیال باندې یو خو کله چې یو کس په ځان اعتماد ولري او بل تو سره هغه تجربه چې ضرورت ته دغه ته ولري او حتی وکي تلاش وکي کولای شي هغه خپل هدف ترلاسه کړي، نو خصوصا د حالات بدلون په افغانستان برته د طالبانو راتګ ما باندې کوم خاص اغیز نه دی کړی، خو شخصا ما په پرمختګ هم برعکس کړی دی، ځکه ما دا د مخکې یادونه وکړه البته په دې باندې به تاسو سره خبرې وکړم چې یو ښه فرصت دی البته تاسو وخت درلودل. په افغانستان کې د انټرنیټ په شتون کې یو شمېر پروګرامونه دي، یو شمېر ویب سایټونه دي چې هغه ځوانانو ته فرصت پیدا کوي چې په ډېر لنډ او تنګ وخت کې ورته آنلاین فریلانس درسونه او د آنلاین داسې درسونه چې هغه کې تر ډیپلوما هم اخیستلی شي، سرټیفیکیټ هم اخیستلی شي او ډیګري هم کولی شي، تر ماستر او ډاکټرا په زده کولو شي کې بیزی وساتل شي، دغه ټول کولی شي ستاسو په شخصي ژوند پرمختګ کې او ستاسو علمي او اکاډمیک او تحصیلي ژوند په اظهارولو کې تاسو سره مثبت رول ولوبوي. ما خصوصا د ماډرن پروجیکټ منیجمنت برخه کې علی سند یو ډیپلوما وکړه، همداشان د ایچ پی آنلاین لایف او داسې نور کورسونه کې عملی درسونه او انټرنشپ دي کړی وی او حتی دی پورې چې ما بیلابیلو فیلوشپونو ته اپلای وکړلې چې هغه کې زه شارټلیس هم شول، مخ بیا د یو مشکلات په اساس فیلوشپ ما متاسفانه مس کړ. دغه ټول کچیر ترجمه کو او فکر وکړو دا د زما د ژوند په ادلون او بدلون کې یو مهم رول درلودلو، نو زه فکر کوم د دې تر شا هم د غرازو
کوم ځای سفر کړی دی نه دی کړی ته کوم سفر په اړه کراته وایې کوم خاطره کړل سفر سره لري؟
مننه، ما چې پاکستان څخه بیرته افغانستان ته مهاجرت وشو هغه وخت خو زما یادونه کړم د مکتب دوره او د خنځي دورې نه سړی فارغېږي، نو هدا خپل به سړی یو ارمان لري چې بیرته وطن ته لاړ سم، هغه زموږ غوړي هیوادونه باید ووسی. نو چون زه 2019 زیږدیس کال کې چې کله فارغېږم البته دا خبره زما څخه وتی لا یاد وته چې د آی سی سی آر بورس لري تقریبا یو زیر راځي او چې موږ په یو برس کې دا سیزر برس کې کامیابیږو، خو متاسفانه قسمت هغه وزه کوي کله چې دلته تحول راځي کسی پیسې یخوا دی خوا شولې او هغه برس هم د منځه ولاړ، ځکه سفارت یې اړیکې د هندوستان سره ختمې شولې. نو هغه نیت مو درلودلو چې هغه یو علمي سفر زه ولرم او زه خپل ماسټر ډیګري له هندوستان څخه واخلم. نه پوهېږم چې د ګجرات یونیورسټي وه کوم یو ته متیار سلیک شوي مو. نو هغه قصه خرابه شوله. بیا دوم سفر موږ پاکستان ته تللي راغلي وه، خو داسې په یو علمي سفر نه یم تللی، البته د یو مړي ژوندي لپاره تللي وو. خو یو خاطره چې راپیدېږي هغه دا وه چې کله به موږ په دې زنځیر، البته دا کرغړنه کرخمنه چې کوم د زنځیر دوی اچولی او په دې به تېرېدلو، نو هغه وخت د تذکرې باندې بیا پوښتنه کوله چېرته ځي څنګه ځي. داسې یو ډول مایوسه شوم، خفه شوم چې کله چې یو سړی له خپل هېواد ځي خپلو خلکو ته، هلته به مړی ژوند، چا به خور هلته پاتې وي، د چا به ترور، د چا ماما، د چا کاکا. ځکه دا د ډیورنډ لاین د 2400 شاوخوا کیلومتره مربع کې چې مساحت لري، دې کې اخواته دې خواته ټول پښتانه د وزیرستان نه، د تورخم نه، د سپین چمن نه، وبخښه د سپین بولدک او د چمن نه، دغه برخه کې دا ټول دواړه خاوي سر خپل دي. نو دا زما په شمول زه فکر کوم دا به ټول لپاره یو بده خاطره وي چې اخواته خلک وړي غمی خادي خپلولي هغه په اسانۍ نشي کولی، زیات وخت دغه خپلولي مراسم ترې مس کېږي. هم متاسفانه
په خپل په وطن کې دي چیرته سفر کړی دی کنه کوم ولایت؟
بله، ما چون په دې خبرو کې خپلو کې کتابونو کې تاسو ته عموم د سیادونه ونه کړم، په کومو برخو کتابونه کړی دي هغه به تاسو مشخص کړم. په دې کې یو برخه یون لیک دی، سفرنامې دي، چې د خدای تعالی په فضل سره ما تقریبا یو سفرنامه خو بشپړه ده، د پلازمینه ننداره د نوم دی، د کابل ته موږ یو علمي سفر، البته یو فرهنګي سفر درلودل، د فرهنګي ځای نوم لیدنې کتنې سره کولې. هغه کتاب بشپړ دی او په دې کې د ګڼو پروفیسورانو سره، د افغانستان د علومو اکاډمۍ سره او همداشان د بیلابیلو لویو مطبعو سره موږ لیدنې کتنې کړې دي. هغه کې د دارالامان ماڼۍ او د قصې پسې ټول ذکر شوي دي. خو د دې ترڅنګ البته دا خو د کابل قصه وه، د پکتیا، لوګر، کونړ، لغمان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، دغه ولایتونه البته ما لیدلې دي. خو هغه ما ورته فولډر هم په کمپیوټر کې تیار، هغه خام مواد چې ورته وي هغه مې هلته اچولي دي چې زه په وخت سره وتوانېږم او یاداشتونه مې اخیستي چې دغه یونلیک بشپړ کړم. ځکه دې ولایتونو غزار وخم سفر بیا هم کولی شم، واقعي قصې چې را سره شته هغه په ځای په ځای کړم.
له کوم سپورت سره مو دلچسپي شته؟ په خپله هم ورزش کوي؟
پوخا البته ما کرکټ ډیر کول، ځکه د دې زیاده د جامعې داسې و چې کرکټ دلته په کوڅو کې او په کلی کې او د کلی په لوبغالو کې ډیر کېدلو. نو زه خپل می کرکټ کول او زه فکر کوم ځل لاوندرو، ځکه ما هم موبایلینګ کول او هم البته بیټینګ کول یا توپ هنه. متاسفانه دلته یو ډول امکانات او صورت په اطرافو کې بیا نشته. ما په ښار کې ستدي، خو ښار کې شاید زموږ ډېر تعداد نفوس په اول سوالیو کې اوسېږي، ځکه هغه زما خپل اوس باوردار چې زه باید والیبال یا فوټبال وکړم. او کله کله هم چې په دفتر کې ملګرو سره کینو هغه والیبال او فوټبال کوو. زما صرف یو پیغام البته زه هېوادوالو ته وړاندې کوم، یو خدا ده چې زموږ افغانان باید خپل ټول تمرکز په زده کړو باندې وکړي. زده کړه چې یوازې افغانستان په ځان بسیا کولی شي، او په دوم قدم کې ډېر حوصلې نه باید کار واخیستل شي په ژوند زندگی کې، ځکه دغه ژوند د دې لپاره نه درغلی چې په نه خبره یو مسلمان ورور یا تره یو کاکا یو ماما داز ویولو، او خدای مکه هغه بیا آینده ژوند هم تریخ شي او د بدی یو تربګنی ژوند ته دوام بیا ورکوي. زما هیله دا ده چې هم په مینه محبت او هم د تعلیم څخه ډک ژوند ولرو. ډیره مننه.
کور ودان، سلامت اوسه.
د آثار میلمه حضرت عثمان نوری و چې خاله تاسو له آزادی رادیو واوریده.
زرت هند زل ارمانو آیم، ستاد نفر نظر ته هند زل ارمانو آیم، تم رسوکنا
دا چې زدې ته هم باران وایې ستا د نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وایې ستا د نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وایې لنا بندوی خیر دے کواج نی میں خو فل دیرا لنا بندوی اغا تھا دل تا چپٹا تھا فل جانا نو آیا تم رسو کلا دا چیز دی تا ہم بارا نو آیا ستاد نفرت نظر تا ہم دزل ارمان نو آیا
Oh, 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 la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- غنچے جوڑوے تد لمبو لمبو حالاتو نغنچے جوڑوے تد لمبو لمبو حالاتو نغنچے جوڑوے گران گرم نایم گزتا تا غزل خوان وایا رسوکڑ دا چیز دے تم باران ساد نفرت نظر تم دزڑ ارمان ساد نفرت نظر تم دزڑ ارمان